ل آزادۍ رادیو اوري لس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې چارواکي وایي په زابل ولایت کې د یرغمل شویو ملکیانو د خوشي کولو لپاره یې هڅې چټکی کړې دي. نور موضوعات او د آزادۍ رادیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکی، افغان چارواکي وایي چې په زابل کې د یرغمل شویو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. د کندوز د دشتارچی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ د جګړې اوږدوالی ژوند تریخ کړی دی. او فرانسوي چارواکي وایي پاریس ته نږدې یو انتحاري واسکټ موندلی دی. د خبرونو تفصیل، پرون په برلین کې د یو شتو هغو هیوادونو د دفاع وزیرانو چې د افغانستان په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنی مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه لري خپل د ماموریت د 2014 میلادي کال لپاره تمدید کړ. دا ماموریت د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت یوه برخه ده. د جرمني د دفاع وزیر اورسولا اون ډرلین، د افغانستان د دفاع وزیر معصوم ستانگزی او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان کیمبل سره په ګډه خبري غونډه کول. دا یو ډیر ښه خبر دی چې موږ په افغانستان کې د امنیتي جوړښت د پیاوړتیا په ماموریت کې خپل ونډې ته په 2014 میلادي کال کې هم دوام ورکوو. په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل هم د دې ماموریت غزول د افغان حکومت، افغان امنیتي ځواکونو او خلکو لپاره یو ښه پیغام وباله. په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنی مشورې او مرستې ماموریت چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت برخه ده، په نهو ولایتونو بدخشان، بلخ، فاریاب، جوزجان، سمنګان، کندوز، سرپل او تخار متمرکز دي. د ناټو په دې ماموریت کې امریکا، جرمني، ترکیه، ډنمارک، هالند، ناروې، ګرجستان، هنګري، فنلند او یو شمیر نور هیوادونه برخه لري. په زابل کې افغان چارواکي وایي دغلته د یرغمل شویو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. د زابل والي ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو تول امنیتي ځواکونو هغې سیمې ته چې ګمان کېږي یرغمل شوي کسان په کښې ساتل کېږي ورغلي، لارې تړلي او د مشکوکو کورونو تلاشي پل کړي دي. د نوموړي په وینا په عین حال کې قومي مشران د یرغمل نیونکو سره په خبرو بوخت دي څو دا کسان خوشي کړي. ویل کېږي چې دغلته وسلوالو کسانو تر شلو زیات عام هزاره ټبرې افغانان یرغمل کړي. اخوا د افغان حکومت د اجرا ریاست یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل دا یرغمل نیونه د پخوانیو پیښو سره توپیر لري او د یوې سیمه ییزې شخړې وروسته یو شمېر کسان یرغمل سوي دي. د حکومتي سرچینې وویل چې د وزیرانو په شورا کې دا موضوع څېړل سوي او د یرغمل شویو کسانو د خوندي خوشي کولو لپاره د پولیسو او امنیتي ځواکونو تکتیکونو کې پر ځینو بدلونونو بحث سوی دی. په بدخشان کې چارواکي وایي د هوا په ښه کېدو سره به د دې ولایت په دریو نارام ولسوالیو کې پراخ عملیات پیل کړي. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیات کې به هوایي ځواکونه هم د ځکنیو افغان ځواکونو ملاتړ کوي. ښاغلی بیدار ویلي له درې ورځو راهیسې د یمګان او جرم ولسوالۍ په جګړې کې روانې دي او په دې وروستیو کې لمن د وردوج ولسوالۍ ځینو سیمو ته هم پراخه سوې ده. دی وایي چې په دغه جګړه کې له 30 زیات بهرني وسلوال وژل سوي. دی وایي چې د حکومت د لور څخه هم د 45 په شاوخوا کې کسان مړه او ټپیان سوي دي. ښاغلی بیدار زیاته کړه تر اوسه پورې ورسره په دې جګړو کې د ناټو هوایي ځواک مرسته نه ده کړې او جګړه پلي افغان امنیتي ځواکونه پر مخ بیايي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د دې اونۍ تر پایه پورې به یمګام ولسوالۍ بیرته له وسلوالو څخه ونیسي. د کندوز د دشارچی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ اردو جګړو ژوند تریخ کړی دی. د دغې ولسوالۍ یو شمېر قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې د دشتې ارچی جګړې ګڼو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي او د خلکو د تګ راتګ لارې هم بندې کړې دي. دوی وایي چې د تیر یو میاشتې راهیسې په دغه ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ جګړه روانه ده چې له امله د دې ولسوالۍ بازار هم د خلکو پر مخ تړل سوی دی. د کندوز امنیه قومندان محمد قاسم جنگلباغ بیا وایي چې په دشتارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره عملیات پیل کړي او زیاتوي چې دا ولسوالۍ تر بشپړې تصفې پورې به دوام وکړي. هغه په دې جګړه کې ملکي خلکو ته د سر او مال د زیان رسولو او وشتلو خبرونه رد کړه. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنوي اثارو په وړاندې په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغاني او شپږ شپېته پوله، یو یورو اویا افغاني او نوي پوله، یو انګلیسي پونډ سل افغاني، یو سعودي ریال اولس افغاني شپېته پوله، زر ایراني تومان اتلس افغاني دېرش پوله او زر پاکستاني کلدار شپږ سو دوه ویشت افغاني. بیا هم شرغلست، بلجیمی چارواکو په پاریس کې د برید په تړاو د وڅلورو مشکوک کس خلاف هم د تروریزم تورونه اعلان کړی دی. د بلجیم یو فدرالي څارنوالۍ ویلي دا کس چې نوم یې نه دی یاد سوی د نومبر په دوه ویشتمه نیټه په بلجیم کې د پولیسو په چاپو کې نیول سوی دی. پنځلس نور کسان چې نیول سوي وو تر پښتنو ګرویژنو وروسته خوشې سوي دي. د هغو پنځو کسانو څخه چې پرون د نومبر په درویشتمه سهار وختي نیول سوي وو هم دوه کسان خوشې سوي دي. په عین حال کې د بلجیم صدراعظم ویلي بروکسل ته د پاریس په څیر د بریدونو د ګواښ خبرداری ته هم دوی حماسي په لوړه سطحه ګوري. خو نوموړي وویل د نومبر له پنځه ویشتمې نیټې به په ښار کې میټرو او ښوونځي بیرته پرانیستل سي. د نومبر په دیارلسمه نیټه په پاریس کې په یو لړ تنظیم سو بریدونو کې یو سل دیرش کسان وژل سول. د دې بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلی وو. فرانسوي چارواکي وایي پاریس ته نږدې یو انتحاري واسکټ موندلی دی چې د پاریس په خونړیو حملو کې کارول شوی، هغوی ته ورته والی لري. د چارواک په وینا د انتحاري واسکټ چې د چاودلو وسیله نه لري د پاریس د جنوب په چاتلون مد روژ سیمه کې پرون د ښار د پاکولو یو کارکونکي په کثافاتو کې وموند. اسوسییټیډ پریس خبري اژانس د فرانسې د پولیسو د یو مقام له قوله راپور ورکوي چې وایي له لابراتواري معاینې وروسته معلومه شوه چې په دې انتحاري واسکټ کې ایښودل شوي چاودونکي مواد همغو مواد ته ورته وو چې د پاریس په حملو کې کارول سی وو. څېړونکو ته نږدې سرچینو ویلي چې د واسکټ همدارس د پاریس په حملو کې کارول سو واسکټونو ته ورته ترتیبات هم درلودل. دا سرچینې د ثبت سوو ټلیفوني محاورو په حواله وایي چې د پاریس د حملو په مشکوک تنظیمونکو کې صلاح عبدالسلام موقعیت هم د حملو په شپه په همدې ځای کې تثبیت سوی وو. خو رویټرز خبري اجانس د یوې بلې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی د عبدالسلام او د انتحاري واسکټ ترمنځ د اړیکې په اړه خبرې کول له وخته مخکې دی. عبدالسلام چې مشر ورور د پاریس په حملو کې ځان والوزوه د فرانسې او بلجیمي چارواکو د پلټنې د عملیاتو اصلي محور دی. او په پاریس کې د نومبر د 14 نیټې له حمله وروسته د امریکا حکومت امریکایي اتباعو ته بهر ته د سفر په اړه خبرداري ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خبر سو ویلي تر لاسه شوی معلومات شوی چې داعش، القاعده، بوکو حرام او نورې تورستي ډلې په بیلابیلو سیمو کې د نور حملو پلانونه هم لري. بیان په ډنمارک، فرانسې، مالی، نایجیریا او ترکیه کې ورستۍ حملو ته اشاره کوي او وایي چې امریکایي وګړي په مزاینو کې د ګرځېدو پر مهال باید خپل امنیت ته ډېر پام وکړي. په بیان کې امریکایي وګړو ته سپارښتنه شوې چې په تیرې د رخصتۍ په ورځو کې په ګڼه ګوڼه او مزاینو کې له خپل ځان سره ډېر احتیاط وکړي. د خبرونو پای
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. وابهوري چې په زابل کې د هزاره قوم د یرغمل شویو افغانانو د خلاصون لپاره د چارواکو څرګندونو نوی هیله رامنځته کړي.
او همدارنګ د زابل نور قومي مشران ټول په دې باندې کوي چې یو طریقه نه یو ځای پیدا کو او دوی را خوشی کو.
د ناتو یو وشتو غړو هیوادونو د افغانستان په شمال کې د افغان ځواکونو د روزنې د پروګرام له دوام سره موافقه کړې. د کندوز د دشتارچی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د دولت او طالبانو ترمنځ په جګړو کې دوی زیانمن کیږي. په نورو موضوعاتو کې طالبانو له هلمند وروسته په فراه کې د بندو ښوونځیو له پرانیستو سره موافقه کړې. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې مو د هغو میرمنو پر ستونزه خبرې کړي چې ولوري میندې پلرونه اخلي خو ستونزې دوی ګالي.
کله چې واده شوې نو همیشه تر پیغور لاندې یو ځانګړی ده، ځکه چې خوښ هم ورته پیغور ورکوي چې پلار دی وګي او زموږ په پیسو باندې ژوند جوړ.
نیمه نړۍ د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو له ځانګړي پروګرام تاندې څنګ سره خبريږي او دوه تیر سره وسی. زمون غږ له آزادۍ رادیو اوري. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. چارواکي وایي چې په زابل ولایت کې د يرغمل شویو کسانو د خوشی کولو لپاره هڅې ګړندې کړې دي. د زابل د والی ویاند آزادۍ رادیو ته وویل امنیتي ځواکونو هغه سیمې ته چې ګمان کیږي يرغمل پکې ساتل کیږي تللې لارې تړلې او قومي مشران بیا له يرغمل نیونکو سره په خبرو بوخت دي. د شنبې په ورځ په دې ځای کې د شلو په شاوخوا کې ولسي افغانان د یو شمیر وسلوالو لخوا وتښتول شول. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د زابل چارواکي وایي په خپلو ټولو امکاناتو هڅه کوي چې دغلته وروستي يرغمل شوي کسان د يرغمل نیونکو له منګلو په خوندي توګه خوشي کړي. د دې ولایت د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته وویل کلیوي خوا قومي مشران او سپینګری د يرغمل نیونکو سره په خبرو بوختي څو تختول شوي کسان خوشی کړي، بل خو امنیتي ځواکونه هغه سیمې ته چې ګمان کوي يرغمل شوي کسان پکې دي تللې لارې تړلې.
همدارنګه د زابل نور قومي مشران ولایتي شورا غړي ټول په دې باندې کوي چې یو طریقه نه یو دوه ځای پیدا کو او دوی را خوشی کو.
کسم چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې يرغمل شوي کسان د کوم قوم دي. خو د زابل د ولایتي شورا مشر اتاجان حق بیان د شنبه پورس حکومت ورش دا کسان يرغمل شوي وو وویل تختول شوي کسان تقریبا شل تنه دي او ټول هزار ټبري افغانان دي. بل خو دا افغان حکومت د اجرایي ریاست وی سرچینی ازادي رادیو ته د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې دا يرغمل لیونه د نورو داس يرغمل لیونه سره توپیر لري. د سرچینی کسان په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو ویل د يرغمل لیونه دا قضیه د وی سیمه ایز شخړې ورستره منسه شوې ده. د سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې پرون د وزیرانو د شورا په غونډه کې پر دې مسلې او يرغمل شوو کسانو د خوندي خوشی کول لپاره د امنیتي ځواکونو د تکتیکونو پر بدلون او لارو چارو بحث شوه. په عین حال کې د ولسي جرګې رئیس وایي دا ډول تختونی او يرغمل نیونې په هیواد کې قومي شخړو ته لمن وهي. عبدالرؤف ابراهیمی پرون د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې ویل
يرغمګيري هموطنای عزیز ما
په ډلیز ډول زموږ د هیوادوالو برمتنیول په واقعیت کې یو خطرناک دسیسه ده چې د افغانستان د متحد ملت په وړاندې موجوده ده.
متحد افغانستان نشان مت
تر دې مخکې هم یو شمیر تختول شوی هزار ټبري افغانان چې ټول ولسي خلک وو څو میاشتې وزورول شول چې بل اخر له دوی څخه وتنه د يرغمل نیونکو لخوا ووشل شول. د وژنې په کابل کې پراخ اعتراضونه او پر حکومتي چارواکو انتقادونه راپورته کړل. افغان حکومت شمنه کړې چې لوی لارې به خوندي کړي سو د مسافرو د دا ډول يرغمل کېدو مخه ونیسي، خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلې چې په بشپړ توګه د خلکو د تګ راتګ لارې له وسلوالو ډلو خوندي کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د زابل ولایت چارواکي وایي د يرغمل شویو هزاره ملکي افغانانو د خلاصون لپاره دوی د دوی هڅه چټکی شوې دي او اوس دوی یو څه هیلمن شوي هم دي، ځکه چې قومي مشران منځګړتوب کوي چې دا ملکی وګړي له زیان پرته د يرغمل نیونکو له منګولو راخوشي کړي. يرغمل نیونه او هغه هم پر قومي بنسټ، آیا په دې اړه تاسو کوم نظر لرئ؟ بله شکه چې دا یو منفي او ډیر زړه بوګنونکي او د هیواد د ملي ګټو سره په خلاف کې عمل دی. مګر غواړو په دې اړه ستاسو په نظر هم پوښو. که په دې اړه تاسو کوم نظر لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ رادیو له لارې له اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې له یوې میاشتې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. دوی شکایت کوي چې د دې جګړې له کبله ملکي خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ درنه مالی زیانونه هم اوښتي دي. د ازادۍ رادیو خبریال اجمل آریان د دشتیارچی له اوسیدونکو سره خبرې کړي او پر بنسټ یې دا راپور برابر کړی.
د کندز ولایت د دشتچرچی ولسوالۍ یو زیات شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې یو میاشت کېږي په دې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه جریان لري چې له کبله یې ملکي خلک ډېر متضرره شوي دي. د دشتچرچی ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران او سپینږرو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال د دې ولسوالۍ بازار د جګړې لومړۍ کرښه ده. همدارنګه یو میاشت کېږي ټول ښار تړلی دی او د خلکو له مالونو ډک دوکانونه د جګړې په منځ کې پاتې دي. همدارنګه خلک تګ راتګ نشي کولی چې له خپلو دوکانونو څخه مالونه وباسي او یو شمېر دوکانونه د جګړې له کبله سوځېدلي دي.
کور راڅخه اور ورته واچوئ صاحب په دې کور کې دوی وانه چوئ سقله راغله ولګېدله. موږ خپل د کور هغه اور وژلو ته مو دا موقع پیدا نه کړله. هغه چې خسارې تاوانونه چې راورسل هغه خو راورسل دا خوار غریب ملت چې دلته پروت دی د دغو دغه شتمني چې په ښار کې قید د دغو دپاره د خو یو چانس موقع ورته برابره کړي چې دغه وباسي د دې ښار نه.
به مردم فرصت داده شوه که مالایی که در دکانشان سبب نفقه روزگارشان میشه همین مالای خود از دکانا بکشن. استعمال سلاحی که
دولت خلکو ته باید وخت ورکړي څو خپل مالونه له دکانونو څخه وباسي څو د خلکو مالونه او سرمایه په دکانونو کې دیور لمبه نشي ځکه خلک له همدې دکانداري څخه حلاله روزي موندي. بل دا چې کلی په توپونو باندې ویشتل کیږي روغتون ټول زموږ له ټپیانو څخه ډک شوی دی. دوی زیاتوي چې د جګړې ډګر د دشتچرچی ولسوالۍ مرکز او ولسوالۍ ته اړوند نږدې سیمې دي خو دولتي ځواکونو په درندو توپونو باندې پر کلیوالو سیمو بریدونه کوي. له دوی څخه یو بل تن بیا داسې وایي
ای دولت کې میګه چې ما ماشینې مخالفینه سوکه دادیم قطن غلط است.
دولت وایي چې موږ طالبان پر شا تمبولی دي. دا ټول پروپاګاند دی. د ښار چوک څخه یو لیشت هم پر مخ نه دی تللی. دولت هسې تبلیغات کوي. زه ستاسو ضمانت کوم له ما سره ولاړ شئ په خپله یې وګورئ. دا خلک وایي دولت باید دوی ته وخت ورکړي څو خپل مالونه د دې ولسوالۍ له ښار څخه وباسي. بلې خواته د کندز د امنی قمندان محمد قاسم جنګلباغ بیا وایي چې دولتي ځواکونو په دشتچرچی ولسوالۍ کې ډېر پرمختګ کړی دی او دغه تصفیهي عملیات به تر هغه وخته پورې جریان ولري څو چې نوموړې ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو او بهرنیو جنګیالیو له حضور څخه نه وي تصفیه شوي. جنګلباغ زیاتوي چې په دې جګړې کې ملکي خلکو ته کوم زیان نه رسیدلای.
عملیات سریتر روان است به نام طوفان ده. این عملیاتی است که تمام نقاط وقت تاکسازی شود.
زموږ عملیات په ډیر چټکۍ سره روان دي څو د دشتچرچی ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه کړو څو بیا ځلې د هیواد دښمنان د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې نه کړي. د امنی قمندان زیاته کړه هڅه کوي څو یوه لاره پیدا کړي چې خلک وکولی شي خپل مالونه د بازار له دوکانونو څخه وباسي خو تصفیوي عملیات به دوام ولري. کندز د هیواد یو له ناامنو ولایتونو څخه شمېرل کیږي. د نوموړي ولایت د اوسیدونکو په وینا چې اوس مهال د دې ولایت د ښار شاوخوا سیمو کې همدارنګه د دې ولایت د شپږو ولسوالیو په یو زیات شمېر کلو او بانډو کې وسلوال طالبان فزیکي حضور لري او وخت نا وخت د دولتي ځواکونو پر امنیتي پوستو او سنګرونو باندې بریدونه کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د فراه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت په څلورو ولسوالیو او مرکز کې 250 ښوونځي چې په دې وروستیو کې تړل شوي وو بیرته یې تیره ورځ پرانیستي دي. له دې مخکې له هلمند ولایت څخه هم د قومي مشرانو په منځګړتوب د یو شمیر ښوونځیو چې تازه تړل شوي وو د پرانیستل کېدو خبرونه رارسېدلي وو. په فراه کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو له خلکو سره ژمنه کړې چې پر دې ښوونځیو به کار نه لري. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو د خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې واورئ.
دو 50 ښوونځي چې کابو 13,000 ښځینه او نارینه په کې لوس کوي په دې وروستیو کې د نامنې له وجې تړل شوی وه بیرته پرانستل شول. د فراه ولایت د پوهنې رئیس عابر فاروقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښوونځي د فراه په پشتو کو شیبه کو پشترود او نردري ولسوالیو کې و چې تیر ورځ پرانستل شوه.
په مجموع کې 250 باب مکاتب چې په څلور ولسوالۍ کې او د فراه مرکز یې شاوخوا سیمه وه ټول تر تعدید لاندې وه. ځینې بند سوه، ځینې تر دغه دمه خلاص وه خو ګواښ وه. خوشبختانه چې نن موږ ته راپور ورسېدی د مکاتبې دخوا دا مکاتب یعنې خلاص وه.
د پوهن رئیس فاروقی په دې برخه کې د دینی عالمانو او مشرانو تر اړخیزې همکاري ستاینه کوي.
ستره همکاري چې موږ سره وکړله هغه علما وه. زه د ټولو څخه مننه کوم، د ټولو علما څخه، د فراه ښار علما څخه، متنفذینو څخه، د قومي مشرانو څخه، شورای ولایتي څخه، ټول همکاري وکړل.
په همدې حال کې د شیبکو ولسوالۍ ولسوال عبدالرحیم حیدري هم په دغه ولسوالۍ کې د اتلس بابا ښوونځیو د پرانیستل کېدو خبره مني او وایي چې دولت وسوالو مخالفانو د علماو او مشرانو سره ژمنه کړې چې نور پر ښوونځیو غرض نه کوي.
غیر مستقیم با جوانانو، با متنفذین علما،
موږ په غیر مستقیم ډول د علماو او ځوانانو له لارې هڅې کړې او دوی مهڅولې تر څو ښوونځي بیرته پرانیستي. خوشبختانه نن موږ ښوونځي بیرته پرانیستل او نن د پیل لومړۍ ورځ وه. په فراه ولایت کې ټوټل 360 بابا ښوونځي موجود دي چې په دې وروستیو کې د نامنې له وجې یو اتیا ښوونځي تړل شوي وو چې 250 ښوونځیو د بیرته پرانیستېدو سره اوس هم 90 نور ښوونځي تړلې پاتې دي. همداشان دولت وسوال مخالفانو د قومي مشرانو او سپین ږیرو سره ژمنه کړې چې نور پر ښوونځیو غرض نه لري.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گذان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا شیبه زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. په برلین کې د 22 هغو هیوادونو دفاع وزیرانو چې د افغانستان په شمال کې د ناټو په چوکاټ کې افغان ځواکونه روزي، مشورې ورکوي او مرسته ورسره کوي خپل دا ماموریت تر 2014 کاله تمدید کړ. له غونډې وروسته د جرمني او افغانستان د دفاع وزیرانو او په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان خبریالانو ته څرګندونې وکړې. د دوی د څرګندونو تفصیل اجمل اند اوروي.
د جرمنی د دفاع وزیر اورسولا وندر لین ویل په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې، مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه اخیستونکو هیوادونو سلا شول چې په 2014 میلادي کال کې به هم دې ماموریت ته دوام ورکړي. دا ماموریت د ناټو د قاتم لاتړ د ماموریت یوه برخه ده. د جرمنی د دفاع وزیر لین زیاته کړه
وی
موږ موافق شو او دا یو ډیر ښه خبر دی چې موږ په افغانستان کې د امنیتي جوړښت پیاوړتیا په ماموریت کې خپلې ونډې ته دوام ورکوو. دا یو ډیره ښه نتیجه ده ځکه لا هم ډیر څه شته چې باید ترسره شي. موږ غواړو چې د قاتل ملاتړ ماموریت ته په 2014 میلادي کال
کې
د جرمنی د دفاع وزیر په وینا د دې معنا دا ده چې موږ غواړو هغه پرمختګ چې لا د مخه مو کړی وساتو او همدارنګه مخکې د نورو ګامونو د اخیستو اسانتیا برابر کړو. بلخو د افغانستان د دفاع وزیر معصوم ستانکزی چې په دې کانفرنس کې برخه لرله خبریالانو ته ویل په افغانستان کې وروستیو پیښو یو ځل بیا د نړیوالې همکارۍ د دوام اړتیا جبه تکړه. هغه له ستانکزی وایي وروستیو پیښو مناسبتونو وښوده چې د ترهګرۍ نوې بڼې سره مبارزه پراخه نړیواله همکاري غواړي. زه فکر کوم چې افغانستان د ډېرې مودې راهیسې کړیږي. له همدې کبله زه په دې باور یم چې همکاري او په افغانستان کې ثبات په سیمه کې د پراخه ثبات سبب کېدای شي. همدارنګه بل افغانستان څخه د مخزونو د تیښتې مخه ونیول شي او د کډوالۍ ستونزه به راکمه شي. په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان امریکایي جنرال جان کیمبل په دې خبري غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه. نوموړي د تیر وړي جګړو ته په اشاره وویل دا ډېرې سختې جګړې وي او ما پکې د افغان ځواکونو پرمختګ ولې. جنرال کیمبل وایي دوی ډیر مقاومت درلود خو دا د جرمني او د روزنې، مشورې او ملاتړ په ماموریت کې د نورو برخه اخیستونکو او نورو مرسته کوونکو هیوادونو له دوامدار ملاتړ پرته ممکن نه ده. زه فکر کوم نننۍ غونډه او هغه ژمنتیا چې ما د میز چاپیره ولیده د افغانستان د ملي والی حکومت، د افغانستان خلکو او د افغانستان ځواکونو ته قوي پیغام استوي. همدارنګه وسلوالو طالبانو ته هم یو پیغام دی چې نړیوال ائتلاف د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي او دوی باید وسلې پر مځکه کېږدي او د سولې په پروسه کې شامل شي. په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې، مشورې او مرستې ماموریت چې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت برخه ده په نه ولایتونو بدخشان، بلخ، فاریاب، جوزجان، سمنګان، کندوز، سرپل او تخار متمرکز دي. د ناټو په دې ماموریت کې امریکا، جرمني، ترکیه، ډنمارک، هالند، ناروی، ګرجستان، هنګری، فنلند او یو شمیر نور هیوادونه برخه لري. ناټو د قاتم ملاتړ د ماموریت په ترڅ کې د افغانستان په نور زونونو کې هم ورته د روزنې، مشورې او ملاتړ ماموریتونه پر مخ بیایي.
تاندې څنګه
دا پروگرام په همدی خبرونه کې واوري.
په افغانستان کې د مدني ټولنو فعالان ادعا کوي چې د انتخاباتي نظام د سمون پر سر یو ستر جنجال د جوړیدو په حال کې دی. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع مشر عزیز رفیع ازادۍ رادیو ته ویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د تطبیق په خاطر هر راز ځنډ به د افغانستان سیاسي نظام له سوال سره مخامخ کړي. یوسف خان زدران په دې اړه د راپور برابر کړی.
د افغانستان د مدني ټولنو فعالان وایي چې حکومت نه غواړي د غوراوي کمیټې کار پیل کړي او هغه څه هم چې د دې کمیټې د کار د پیل په خاطر کیږي د سیاستونو قرباني شوي دي. د مدني ټولنو مشر عزیز رفیع وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران هڅه کوي چې خپل څو خواخوږي د مدني فعالانو په نوم د غوراوي کمیټې ته دننه کړي او همدا دلیل د کمیټې د کار د ځنډ لامل شوی دی. ښاغلی رفیع د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول هڅې ناوړه عواقب لري او مسؤلیت هم ټول افغان حکومت ته راجع کیږي.
دوی وایي حکومت یوه بله ډله د مدني فعالانو په نوم د مدني ټولنو په وړاندې جوړه کړې ده او د مدني فعالانو سره یو بل ډول سیاست غوره کړی. له بده مرغه په دې توګه د مدني فعالانو په وړاندې د حکومت له لوري یو غټ سیاسي جنجال د جوړېدو په حال کې دی. د غوراوي کمیټه دنده لري چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران غوره او د تایید لپاره یې حکومت ته معرفي کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ جمهوري ریاست اعلان وکړ چې که د غوراوي کمیټې ته د یو مدني فعال د معرفي کېدو په سر د مدني ټولنو ترمنځ ستونزه حل شي یا د کمیټه به ډیر ژر په کار پیل وکړي. وروسته بیا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مسؤلینو او مدني فعالانو دا ډول څرګندونې یوه پلمه وبلله او زیاته یې کړه چې حکومت غواړي په دې ډول سره د غوراوي کمیټې کارونه وځنډوي او خپل خواخوږي پکې ځای کړي. خو له دې ټولو سره جمهوري ریاست وایي د غوراوي کمیټې کار ځکه ځنډیدلی چې مدني ټولنې ورته د خپل استازي د معرفي کېدو په سر سلا شوي نه دي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال ظفر هاشمي د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل ستونزه دلته ده چې قانون موږ ته اجازه نه راکوي چې د دوی په کارونو کې مداخله وکړو. هغه د نظر اختلافونه چې د مدني ټولنو ترمنځ جوړ شوي د دې کمیټې د کار پیل یې ځنډولی، خو موږ هیله لرو چې دوی دا اختلافات پای ته ورسوي تر څو د غوراوي کمیټه په کار پیل وکړي. تروسه دا نه ده معلومه چې د غوراوي کمیټې ته د یو غړي د ورپېژندلو په سر د کومو ډلو ترمنځ اختلاف موجود دی. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده چې د مدني ټولنو د استازي په حیث د غوراوي کمیټې ته عمر پیژندل شوی دی وایي چې دی د شفافو انتخاباتو له مخې معرفي شوی او ستونزه باید هم حل شي. نوموړی وایي چې ممکن تر راتلونکو دوو ورځو پورې د غوراوي کمیټه په کار پیل وکړي. دی وایي ټول اسناد موجود دي چې د مدني فعالانو ترمنځ کومه ستونزه نشته او استازی معرفي شوی دی او زه هم چې کوم اطلاعات لرم ویلی شم چې د دې کمیټې کار سبا یا بله ورځ پیلېږي. په انتخاباتو د څار یو شمېر نور بنسټونه وایي هغه څه چې دوی یې د دولت له موقفه او د مدني فعالانو د څرګندونو څخه اخلي دا دي چې د غوراوي کمیټې د کار د پیل لپاره هیڅ کوم واحد نظر او همغږي نشته. له بله پلوه یو شمېر مدني فعالان وایي چې که دا نه همغږي په همدې ډول دوام پیدا کړي او په انتخاباتو کې د اصلاحاتو راوستلو په خاطر صادقانه کار ونه شي د افغانستان سیاسي نظام مشروعیت به تر سوال لاندې راشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
ولی اکبر ترکه په خپل اس ام اس کې لیکي دا کسان چې دوی تختولې دي دا ټول بې ګناه دي، باید سم دستي خوشی شي ځکه دوی بے ګنا مسلمانان دي. سید احمد هاشمی له کندهار لیکلی دا د پاکستان د سیسه ده چې د طالبانو په واسطه هزاره توکمه تختوي چې په افغانستان کې قومي جنگ او پروي. رومان الکوزای د کندهار له ارغنداب نه خپل سمس کې لیکي د خلکو یرغمل کول د ایران او پاکستان لخوا یو نوی درامه ده چې له دې سره باید ټول افغانان په ګډه مبارزه وکړي. حافظ محمد سرور مخلص له هلمند لیکي کچېرې داسې یرغمل نیونې دوام وکړي لکه د زابل، نو مسافرو ته به په لویو لارو کې ډېرې ستونزې زیاتې شي. شفیق احمد شفق له کندهاره لیکي په زابل کې د هزاره توکمو تښتول د پاکستان دسیسه ده. مسلم خان له کندهاره لیکي یرغمل نیونه او یا تښتونه چې د ملکي کسان هدف ګرځوي دا یو کمپاین دی چې غواړي د افغانانو په منځ کې بې اتفاقي او قومی او سمتی جلاوالی راولی. جهانگیر اڅکزای لیکي دا یو ډیره لویه مسله ده. د افغانستان دښمنان کوشش کوي چې په دې کار سره یو بل قومي جنگ په افغانستان کې پیل کړي، نو باید افغانان بیدار ووسیږي. او یار بچا اصالت لخص خلیکی دیر لسکاله کیږي چې طالبان نه کامیابیږي نو اوس دوی د افغان پاوز مقابله نشي کولای او بل لار نه د ورپاتې یوازې اوس د عامو خلکو په یرغمل نیونه پایل کړی او غواړي چې لدې لارې ځان مخکې کړي. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې خپریږي. قدرمنو اوریدونکو د دې خپرونې په دوام کې را سره اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. سید کمال شاه عارف ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
پرون په برلین کې د یوشتو هغو هیوادونو د دفاع وزیرانو چې د افغانستان په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې، مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه لري، خپل دا ماموریت د 2014 میلادي کال پورې لپاره تمدید کړ. په زابل کې افغان چارواکي وایي داغلته د یرغمل سو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. په بدخشان کې چارواکي وایي د هوا په ښه کېدو سره به د دې ولایت په درې نه آرام ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل کړي. د کندوز د درسیارچی ولسوالی اوسیدونکي وایي چې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ اوږدو جګړو یې ژوند تریخ کړی دی. بلجیمی چارواکو په پاریس کې د برید په تړاو د یو څلورم مشکوک کس خلاف هم د تروریزم تورونه اعلان کړي دي. فرانسوي چارواکي وایي پاریس ته نږدې یو انتحاري واسکټ موندلی دی چې د پاریس په خونړیو حملو کې کارول شوی، هغوی ته ورته والی لري. او په پاریس کې د نومبر د 14 نیټې له حمله وروسته د امریکا حکومت امریکایي اتباعو ته بهر ته د سفر په اړه خبرداری ورکړی.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنې ته غوږ شئ چې اسدالله لودین کړی ده.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د حزب تحریر ډلې ګواښونو او د داعش د ملاتړ په اړه د ولسی جرګې د لومړي مرستیال وروستیو ادعاو ته ځانګړي کړي دي. سرخط ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د حزب تحریر ډله د وسلوالو مخالفینو ملکي څانګه بللې او ویلي دي چې په وړاندې یې لازمه مبارزه نه ده شوې. په سرمقاله کې راغلي چې له حزب تحریر پرته یو شمېر نورې ډلې هم د خلافت خوبونه ویني او فعالیتونه یې د هیواد د راتلونکي لپاره زیان اړوونکي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي په تیرو لسو کلونو کې بیلابیلو ډلو ته په افغانستان کې د فعالیت ښه بستر مساعد وو او حکومت مخنیوي ته هیڅ ونه کړل. د ورځپاڼې په باور چارواکي باید د اندېښنې پر ځای د دې ډلو پر ضد اقدام وکړي او د هغو مدني بنسټونو فعالیتونه هم وڅاري چې مشکوک دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د حزب تحریر ډله هیواد ته بالقوا ګواښ دی او غواړي په افغانستان کې د ولسواکۍ مخه ونیسي. په سرمقاله کې راغلي چې دا ډله اوس په افغانستان کې د نفوذ پیدا کولو په هڅه کې ده او وروسته به د نظام په وړاندې عملی مبارزه پیل کړي. د سرمقاله لیکوال ویلي چې په اوږد مهال کې حزب تحریر ډله افغانستان لپاره یو ګواښ دی او حکومت باید سر له اوسه له منځه وړو ته هڅه وکړي. له داعش سره د ارګ اړیکه ادعا او حقیقت دا د سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې حکومت باید د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر دعوې په جدیت سره وڅېړي او حقیقت او دروغې معلوم کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور ولسمشر باید له ښاغلي ظاهر څخه په دې برخه کې اسناد وغواړي او د اسنادو له مخې هغه کسان پیدا کړي چې د نظام له دننه څخه د داعش ملاتړ کوي. افغانستان ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د هیواد په ناامنه سیمو کې د ملشه جوړونې موضوع په دې وروستیو کې ګرمه شوې او خلک وایي که حکومت امنیت نشي ټینګولی باید خلکو ته د دفاع لپاره وسله ورکړي. په سرمقاله کې راغلي چې د ملشو او محلي پولیسو فعالیت د حکومت په مدیریت او څارنې پورې اړه لري. د لیکوال په باور که حکومت محلي پولیس وڅاري او د مکافاتو او مجازاتو اصل پرې عملي کړي دا پولیس ګټور تمامېدای شي.
زمونږ زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې ستاسو پام د ازادۍ رادیو د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته راګرځوم. واورې لومړی تان د څنګې د ځوانانو ځانګړي خبرونه او ورپسې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ.
تان د څنګې د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. کتا سیدا سوکې چې سکهال د لومړي ځل لپاره په کانکور ازموینه کې ګډون کوي نو د بریالیتوب په هیله مو یو. خو آیا په هیګه چې په کانکور ازموینه کې د ګډون چانسونه اوس د پخوا غوندې درې نه دي څو دي؟ په نننې تاندې څنګه کې اوري دا به هم واوري چې پخوا خو به په کانکور ازموینه کې درغلې کېدی او د ځوابونو کې لای به هم وستل کېدی یا به خرڅېدی. خو سکهال د مخنیوي لپاره د لوړو زده کړو وزارت څه کوي او د شپې په هنتونونو لپاره هغه د کانکور ازموینه څنګه شوه؟ ترې خبر بشي ملتیا وکړه. زه نورګل شفق یم. دوستانو د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو لمخې سکهال به د کانکور په عمومي ازموینه کې کابو 350,000 زده کوونکي ګډون وکړي چې 85,310 به د عالی زده کړو او 85,540 به د نیمه عالی زده کړو لپاره د هیواد په مختلفو پوهنتونونو کې جذب شي او هغه بې نتیجې پاتې کیدونکي زده کوونکي چې مناسبې نمرې اخیستي وي د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسو ته به په کم فیس معرفي شي. هر کال دوستانو په دې ازموینه کې بې نتیجې پاتې شوي زده کوونکي ګیلمن وي چې بې نویشت پاتې شوی. خو بیا هم یو هیله په زړه کې وی چې بیا بازموینه ورکړي او د خپل خوخي پونځي ته بریالي شي. په خواله 12 ټولګي هر فارغ شوی زده کوونکې درې ځلې په کانکور ازموینه کې ګډون کولای شو خو اوس دا چانسونه درې نه دی پاتې. ملګرو د تاندې څنګه خبرونې ته په ځینو راغلیو پیغامونو کې هم یو شمیر ځوانانو پوښتنه کړې چې په کانکور ازموینه کې د ګډون د چانسونو په اړه معلومات ورکړو. موږ د دوی دې هیلې ته په کتو د لوړو زده کړو وزارت د نشراتو او اړیکو مسؤل صفی الله جلالزی پوښتلې. ښاغلی جلالزی وایي
در ارتباط با چانسا سالای قبل که اصلا تعدادش معلوم نبود بعدش سه چانس شد.
ده چانسونه پاره باید ویم چی په خوا خو هیڅ شمیر نو معلوم ورسته دغه چانسونه درې سول. خو د دې لپاره چی په کانکور ازموینه کې د ګډون کوونکو شمیر کال څخه بل زیاتیږي او سږ کال به په دې ازموینه کې کابو 350,000 د 12 ټولګي فارغین ګډون وکړي نو موږ نو سکولای چې ټول جذب کړو ځکه مو چانسونه دوا کړل. کچېری چانسونه ډیرو نو د ګډون کوونکو شمیر لا زیاتیږي او د کانکور پروسه له مشکل سره مخ کیږي.
تعداد نگاه مفزایش پیدا میکنه، مشکلات را در پروسه کانکور ایجاد میکنه.
خود لوړو زده کړو وزارت لدی پریکړه دوستانو ځینې زده کوونکي ناراضه دي او وایي چې د چانسونو د کمولو پر ځای د پوهنتونونو ډیر کړي او د درغلیو مخه دی ونیسي.
محمد مدبر هستم. سه چانس او چهار چانس از زمانه قدیم خوبتر بود به خاطر کې
محمد مدبر یم. په خوا په کانکور از مینه کې درې څلور چانسونه ډیر خو سړی ډیر امدګي ورته نیول شو او په یو نوی چانس کې کامیابیدای شو خو چې اوس یې کم کړي نو خې نه دی کړي. وایي چې د ډیرو د جذب ظرفیت نه لرو نو د دې پر ځای چې چانسونه کم کړي پوهنتونونه ډیر کړي. اوس خو ټولې درغلې دي، مالدار کامیابیږي او غریبان پکې به نتیجې پاتې کیږي.
کسایی که غریب و بیچاره هستن بیچاره میمانند.
زمانونه محمد قاسم په حاجی قدیر لیسه کې درس ونه دولسم ټولګي کې ما درې چانسونه وخت اوس دوه چانسونه شوې دي. خلک ډېر مشکلات لري نشي کولای چانس کې وځي او دا اوس ټول تقلب ده. ټول په پیسو راځي. د سنا فار مخپله لیدل دا په $15,000 په ټپ کې ناز ده. اوس هغه ته پهلې نشي هغه په پیسو وټ لا پلار وزارت کې شناخت درلوده د کلیګانې باج او پیسو باندې راځي کامیابیږي.
زمانو وحید الله د عبد الهادي داوی شاګرد ما دی ولسم سنف شاګرد ما دا پرې کې نه بده خوشاله نه شو. په خو یو کې بنه به چانس پاتشلې او بیا به د امتحان ورک بلکې به کامیاب شلې. اوس که د امتحان ورک به نتیجې پاتشلې او موږ به سرنوشت پاتې کیګو د دولت نغور چې چانس زیات شي.
همزولو خغل جلالزی وایي چې د پوهنتونونو د ډیروالي لپاره کافي بودیجې ته اړتیا لري چې د لوړو زده کړو وزارت یې نه لري. خو د درغلیو د مخنیوي لپاره ځینې داسې لارې چارې غوره کړي چې هیڅوک به د سږ کال په کانکور ازموینه کې د درغلۍ کولو موقع او لار پیدا نه کړي. د خغل جلالزی په قول
یگانه دستاورده که ما امسال در ارتباط به برگزاری یک امتحان کنکور شفاف داریم این است که ما یک شورای ملی داشتیم تحت عنوان شورای عالی کنکور.
سرشکاله در غالی و دیوی پاکی از مین لپار از مر لستراوران داده چه مر در پوهین وزارت، در مخابرات وزارت، در امنیتی ارگانون چارواکو او در ملی شورا در غرو پشمول در کنکور از مینی علی شورا لرله. طول مسائل او راندیزونمو سرشیر کرل. پا پاکی در پریکری تورسیدو چه در کنکور پا از مینی که به در هر گدنوال در پشتون و پرنه تربل مختلفه وی مشته دغه پښتون پانو د چاپ لپاره د امریکا متحده ایالاتونو لخوا دوه داسې ماشينونه راکړل سوي چې په لوړه کچه د چاپ ظرفیت لري اوس به پښتني سره ورته نه بلکې تربل هغه بیل وی
هر نفر سوالاتشون مختلف است.
دوستانو په تیرو کلونو کې د کانکور پازمنه کې د پښتنو د ځوابونو د کلی د راويستلو خبره هم کیده. د غزوانانو سید رحمان او جاوید د کانکور پازمنه کې په تیرو کلونو کې ګډون کړی دی. د دوی د سترګو لیدلې حال د دوی له خولې اورو.
دا اوس مې امتحان ورک زمانه دوه چوکې تقریبا لري او څوک ناس او استاد ور سره ټلیفون ونیو نو کله چې دا ټلیفون واغسته په ټلیفون کې د آئین فورم چې د کار کو د همدغه فورم د سوالونو کلی و ورکې
مونږ سکل کانکور امتحان ورکړو نو په دې امتحان کې غلطۍ نه ډېرې
خو ښاغلی جلالزی وایي ملګرو چې د مخابراتو وزارت په مرسته یې د دې کار د مخنیوي لپاره هم لارې چارې سنجولی دي.
از طریق شبکه‌های مخابراتی یک سلسله نقل صورت میگرفت که
د مخابراتي شبکو یعنی د موبایلونو له لارې به نقلونه او ځینې درغلۍ کېدی. خو اوس له موږ سره د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د همکارۍ ژمنه کړې. دوی به د کانکور د ازموینې په صحنه کې داسې سیستم فعالوي چې له امله به د ازموینې په صحنه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي او انټرنیټ به هم قطع وي.
قطع شوه و سیستم انټرنیټ هم د اونجا کار نه کنه.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري. دوستانو د کانکور ازموینې په صحنه کې د ځینو غیر مسؤوله کسانو دخالت هم هغه څه و چې په تیرو کلونو کې د دې ازموینې شفافیت تر پوښتنې لاندې راوستلی و. د بېلګې په توګه په غزنی کې د کانکور د ازموینې پر مهال ځینو ځایي چارواکو څو تنه هغه استادان وهلي او ډبولي و چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور د ازموینې د اخیستلو لپاره غزنی ته لیږل شوي وو. له دوی یو استاد چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي په هغه کال راته ویلي وو:
معمولا د دولتي ویندویان چې دي هغوی همیشه هر څه سم خي ولې سم نه دي. مونږ ډېر وخت نه غوښتل چې دا خبرې ته وکړو. هره ولایت خپله مافیي کړې لري، تاسو معلوم ده بدماشان لري، هغوی په مختلفو طریقو باندې استاد باندې فشار راولي. هر سهار چې مثلا مونږ دا فورمونه دي سوالونه توضیح کول، دفتا کوشش کېده چې دا به دوزي اوزي والته خلک ورته ناست و حلولي او بېرته به هغه کول، یا به دا و چې د موبایل لاره ویل کېده. مونږ به دغه وسایل ټول قیدول، نو هغوی به بیا دغسې د وهلو ډبولو مختلف هغه لاره، ځکه زړه کې به ورته ډېر هغه و چې دا خو ټول لارې به مونږ بندې کړي. درې وکیلانو څومره پاډیګاردانو مسې کلشنکوفونو وسلو سره دوی زما په ټولګي باندې برید وکړه. کله چې بریدو که زم دغه نو وسره مورنه په ما وکړو په همدغه جریان کې دیالس کتابچه هم ورکه شو. دوی پټی کړی دي سکان او لغته چې په هغه ټول فشار سره چې خلک څومره زور ته نورو دوستانو ول شپک کسانو ته باندې ورنه کول. بیا ځینې ماشلین چې هغه فکر کوي چې ولدا استاد مونږ ته نقل لپاره خدای غوي مورنه کول.
خو د لوړو زده کړو وزارت د نشرات او اړیکو مسؤل صفی الله جلالزی وایي چې سکل د ولسمشر محمد اشرف غنی په امر د امنیتي کسانو جدي همکاري لزان سره لري. دزیاتوی
نفوس زورمندا در داخل حوزه ها و در داخل پروسه امتحان کنکور چیزی بود که واقعا کنکور به چالش کشید.
د کنکور از موینی په صحنه کې د ځینو زورواکو موجودیت پر رښتیا هم هغه څه وو چې دا پروسه د ستونزو او اخلال سره مخ کړی و. موږ د ځینو همداسې پیښو شاهدان وو. خو اوس دا موضوع ډیر جدي مطرح شوی. په خپل ولسمشر ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې د کنکور په ازموینه کې د شفافیت لپاره له موږ سره همکاري وکړي او د ازموینې په صحنه کې د زورواکو د نفوذ او دخالت مخه ونیسي
و از نفوذ زورمندا در داخل پروسه کنکور جلوگیری بکنن.
یو بل څه ملګرو چې ځینې زده کوونکي ترې شکایت لري هغه د شپې پوهنتونونو لپاره د کانکور د ازموینې لغو کېدل دي چې تیر کال د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو په خبره د بودیجې د نشتوالي له کبله یې د ازموینه وانخیسته. د دغه وزارت دې پریکړې د وردګ اوسیدونکي وارث بریمن په څیر ګڼ ځوانان ناهیلي کړل.
1993 یم کال کې 202 نمبرو باندې بیا د کابل زراعت ورکړی وم. هغه مې بیا ونه ویلې د کور نظر د کور مشکلات ته یا ما خپل خوان نه راکو مې نه ویل. خپل استاد راته ویل چې اوس د شپې کانکور چې دا لغو کو دولت، نو ما تصمیم درلود چې دلته به امتحان ورکوم. بیا ډیر زیات نا امید کړم د کار د دولت، هغه سی ونه شول. کومه اراده چې ما درلوده هغه اراده مې ماته شوه. نو اوس هغه د درس خوند راس کلاړه دوی دې لپاره د شپې پانتون لغو کچل د ډیر تقلب کده. اوس وای چې بودی جانشته دوی د کنټرول لپاره بخی لغو ک دا دولت کارو چې کنټرول کړي وای سبب روزانه پانتونم لغو کوي چې زه کنټرول نشم کوي یا بودی جان لرم.
مګر سک کال بعد کانکور له عمومي ازمنې وروسته د شپې پانتون لپاره د کانکور ازمنه واغستل شي او کنه؟ دوستانو دا پختنه هم خاغلی جلال زی جواب کړي.
به اساس نبود بودجه در سال 1394 ما امتحان در رابطه به پروگرامای شبانه خود نداشتیم.
په 1394 نوی کال کې د بودجه د نشټوالي له کبله مو د شپې په هنتونونو لپاره د کانکور ازموینه نه درلوده. خو له نیکمرغه سش کال جمعنه را سره سوي چې د دې ازموینې لپاره به بودجه راکول کیږي. خو په یو تفاوت سره، هغه تفاوت دا دی چې موږ د معقول سازی په نوم یو پروګرام پیل کړی دی. یعنی په خوامو یو سلو شپږ څلوېښت بیلابیل پروګرامونه لرل چې اوس مو هغه پنځه شپېته ته راټیټ کړي دي. د دغه کار په مرسته به اضافي مصرفېدونکي پیسې وسپمیږي. نو د کب یا هوت میاشتې تر پایه چې د کانکور عمومي ازموینه پای ته ورسیږي، د شپې پوهنتونونو لپاره به د کانکور ازموینې پروګرام هم پیل کړو.
خلاص میشه، ما انشاءالله امتحان برنامه شبانه را اخصاد کریم.
قالا کل وڑ برجونا مجوڑا زانت سڑک زانت خون زی جوڑکا و چڑو ڈی اخرا قلم را واخلا و دی نڑی که زانت زی جوڑکا.
دوستانو وای پا تیرو تیروتنو پا خیمانی او لاسرم روڑلمو لا نور وقت هم زای کوی. خو لتیرو تیروتنو او نیمگرتیاو درس آخستل او ده هاگوی بیا نتکرارول ستونزه حلولشی. پا دی هیلا چه ساگ او راتلون کی کلونه ده کانکور از میانه لدرغلی و او مشکلاتو پاکوی او گرن زوانان ده خپل خوخی پوانځي تور بریالي شي. نننه تاندې څنګه بس کو دا خبرونه په دې پته پر فیسبوک پیدا کړي facebook.com/tandesange. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي پته هم موندلې او اوریدلې شي pa.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه پاړه خپل نظرونه را سره شریکولې شي shafaqn@rferl.org. په مخه مخه
وختر نثیر دے خطیر شوین دے پلو بچیو تا کتاب ورکا ورتا پمینا چو خبری وکا ہری پختنے تے جواب ورکا لدے خیستا لدے نازک گلابنا کلے انسان کلے سڑائی جوڑکا چڑو ڈے اخرا قلم را واخلا بدے نڑائی کے زان تزائی جوڑ کا وہ چڑو ڈے اخرا قلم را واخلا بدے نڑائی کے زان تزائی جوڑ کا.
آزادی راڈیو پہ انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی.
د نیمې نړۍ قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلوو. روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ځینې کورنۍ مخکې لدې چې له یوې کورنۍ سره خېخي وکړي د هلک له کورنۍ سره ډېره خرابې کوي، خو چې کله دسمال ورکړي نو بیا د دوی غوښتنې شروع شي چې دا کار بیا په آینده کې نجلۍ ته ګڼې ستونزې راولاړوي. وروسته بیا هغوی هم ټوله غوسه له نجلۍ نه باسي چې د دغه ناوړه دود په خاطر د نجلۍ ژوند د خسر په کاله له ربړو او مشکلاتو سره مخ کیږي. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدینا د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د
افغانستان متشبث خزو او د یو شمیر شرکتونو خزینه مسؤلینو د متشبث خزو نړیواله ورځ ولمنځله. دوی وویل سره لدی چې د هیواد ځینو سیمو کې خزو اقتصادي او پراختیایي چارې پیل کړي، خو د دولت لخوا ورسره لازمي مرستې نه دي شوي. افغان سوداګري او متشبث خزی وایي سره لدی چې افغان میرمنې سوداګرۍ، پراختیا او اقتصادي ودې ته لیواله دي، او په وروستیو کلونو کې په دې برخه کې ظرفیتونه هم لوړ شوي، خو د حکومت لخوا ورته د فعالیت لازمي اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. دوی دا خبرې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د متشبثو ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې وکړې. د متشبثو ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې چې د لیډ په نامه د افغان میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو د مؤسسې لخوا جوړه شوې وه، د بیلابیلو فابریکو او شرکتونو ښځینه مسؤلینو پکې برخه اخیستې وه. د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې وسلوالو یو ښځه وژلې ده. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې ناپیژندو وسلوالو یو 15 کلنه ښځه په ډزو وژلې ده. دغه ولایت د پښتونکوټ ولسوال عبدالقادر قادری ازادي راډیو ته وویل دغه ښځه چې سنجیده نومیده، د نادر آباد په کلي کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د پلار په کور کې د ناپیژندو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شوه. نوموړې زیاته کړه چې تر دا مهاله د دغه پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي، خو د قضیې په اړه د دوی څېړنې روانې دي. امنیتي مسؤلینو د هغې ښځې د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل کړي چې د کابل ښار د کارتیناو سیمې په دریم سرک کې په ډزو وویشتل شوه. د کابل امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو د تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د 18 کلنه ښځه ښوونکې وه او د شخصي او کورني دلایلو له مخې وژل شوې. ښاغلي عبیدی وویل چې د دې قضیې په اړه څېړنې پیل شوې او تر اوسه معلومه نه ده چې دا ښځه د کومو عواملو له مخې په ډزو وژل شوې.
درنو اوریدونکو، کله کله ځینې کورنۍ مخکې له دې نه چې لوري د یوې کورنۍ زوی ته ورکړي، هغې کورنۍ سره ډېره خرابې کوي، خو کله چې لور د هغه هلک په نوم شوه نو بیا د لور له خسرګنۍ څخه رنګارنګ غوښتنې کوي. د ولور په نوم ډېرې پیسې ترې اخلي، ډېره طلا پرېږدي او کله کله آن د لور لپاره د مستقل کور غوښتنه هم کوي. دوی دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې مقابل لوری د دوی د ټولو غوښتنو د پوره کولو توان لري او کنه. او تر ټولو مهمه خبره دا چې دوی د خپل لور راتلونکي ژوند په نظر کې نه نیسي، او همدا علت دی چې بیا په کورنیو کې تاوتریخوالی پیدا کیږي. او له نوې واده شوې ناوې سره په دې خاطر چې پلار یې له دوی سره د واده پر مهال خنه وکړي، خرابیا نه کوي. کله چې نجلۍ خپل نوي کور ته راځي نو سمدستي ورته پیغورونه ورکوي چې پلار دې له موږ نه ډېرې پیسې واخیستې، ته یې په موږ خرڅه کړې، او دې ته ورته خبرې چې نجلۍ د خپلې کورنۍ په خاطر زغمي، او په ځینو حالاتو کې آن ټول هغه شیان هم ترې اخلي چې د واده پر مهال ورته اخیستل شوي وي. د کابل اوسیدونکي نسرین وایي ځینې کورنۍ داسې دي چې کله یې یوه کورنۍ خوښه شي نو په لومړیو کې د هلک له کورنۍ سره خرابیا کوي او ورته وایي چې موږ په تاسې هیڅ مصرف نه کوو، خو کله چې نجلۍ ورسره نامزد شي نو بیا یې غوښتنې ډېرې شي او د هلک په کورنۍ رنګارنګ فرمایشونه ږدي چې په نتیجه کې نجلۍ ضرر ویني.
ځینې داسې کورنۍ شته دي چې کله یې هلک کورنۍ خوښېږي نو بدون له کوم مصرفه په ډېر عاجزانه توګه ورته وایي چې موږ تاسې ته احترام لرو، ستاسو زوی یا ستاسو کورنۍ د موږ وړ ده، موږ راضي یو ستاسو خپله لور خور هر څوک چې وي هغه ورته نامزد وي. کله چې نامزد شي نو بیا وروسته دوام په اصطلاح باندې چې بالا برد ورته وایي، کوم څه چې ورسره لاس کړی وو نو هغې خلاف حتی ورته وایي چې دومره کې باید پیسې راکړي، واده په فلاني هوټل کې باید وشي، د نکلوز شپه په هوټل کې ونیول شي، دومره کې طلا باید ورته راوړي. حتی داسې هم شته دي چې ورته وایي چې باید کور ورته ونیسي، یعنی دا یو ناروا کار چې اصلا په هیڅ قانون کې نه برابرېږي. خو کله چې واده شوي نو همیشه تر پیغور لاندې او دنجلۍ ده، ځکه چې خواښې هم ورته پیغور ورکوي چې پلار دې وږی و، زموږ په پیسو باندې ژوند جوړ کړه. بالاخره نامبه دې همدا نجلۍ ده، کله ناکله بندیز پرې لګوي چې ته د پلار کره تلی نه شي. بالاخره دا ژوند یو تریخ ژوند پر مخ ځي چې نه نجلۍ طرف خوشحاله وي، نه هلک طرف خوشحاله وي. که بیا اصلي ریښې ته راشو، اصلي ریښه صرف همدغه بې ځایه دود او دستور دی.
اغلی نسرین همدارنګه د وی کورنۍ کیسه کوي چې د واده د کمیس پر سرې د هلک له کورنۍ سره شخړه وشوه او په نتیجه کې هلک او انجلۍ سره جلا شول.
حتی زه خپل شاید دیم چې ماته یو د هوټل هغه یو مسول شخص چې و چې لباس د واده لپاره آماده کولو د نکاح یا د واده لپاره دوی ویل چې موږ شاید د دې یاستو چې ماته ډېر تاسف وړ خبره وه چې حتی په یوه کمیس باندې نامزدي فسخه شوې ده، ځکه چې د نجلۍ فامیل یو کمیس غوښته او د هلک فامیل وس او توان نه درلود بل کمیس ورته اخیستل. حتی په یو کمیس د نکاح یا مثلا په کمیس د واده چې یوه نامزدي فسخه کېږي، فکر وکړي چې دا ټولنه به نو د وګړو نه څه توقع ولري، او دا چې په ټولنه کې بیا د نجلۍ مثلا څومره بې ارزښته کېږي، په دې کې دوی فکر نه کوي. د خلکو دپاره خبرې ډېرې ساده او اسانه دي. وایي دا یو چا پرېښې ده او خبره به اصلا معلومه نه وي ولې پرېښې ده، د دې په خاطر باندې چې فامیل صرف په لباس د هغوی سره جوړ شوی نه. ډېر د تاسف خبره ده.
د جلال آباد اوسیدونکي مریم وای 40 کاله کیږي چې واده شوې ده. تر اوسه پورې خسرګنۍ په دې خاطر چې پلاری دوی ځورولې و رټي او سپکې سپورې ورته وای، حتی خاوند هم ورته پیغورونه ورکوي او هماغه قصد اوس له دینه باسي.
زه واده سم ډیر کلونه وتل سلو پنځه ونان مې دي، پلار مې پیسې وخت او په کور کې ډیر ظلمونه ډیر جبرونه خوښه خسار لیورونه امیړه ماته وای پلار دې دومره پیسې رانه اخیسته دومره لوړه رانه اخیسته ده. خو پلار مې ظلم ما باندې ظلم وکړه کنه خپل اولاد یې څوک نه خرڅوي، زاته دې ما پلار ظلم وکړه پیسې را نه واخیسته، زاته دنده نه ورځ پورې د دې پیغرونه زه نه خلاصېږم. ما هیڅ ګناه مې نه درلوده، خبره نه ما باندې څومره پیسې اخیسته ده، د ما واده څنګه سواسه وخ اوس دا قصور ما نه اخله دنده نه ورځ پورې. یار 40 کاله به وتلې مانه د 40 کاله پورې زه د دې نه خلاصېږم.
د کابل اوسیدونکي جمیله بیا وای دوی چې کله خپل اندرور واده کوله د هلک له کورنۍ سره هیڅ سیاتای ونه کړ. دا وای هغوی چې هر څه اخیستي و دوی ترې خوشاله و. اوس اندرور د خسر په کاله ډیره خوشاله ده.
د ما اندرور سره ورم کړ په نوم په کورنۍ باندې شرطونه کې خودل سدار اوړي دا امر اوړي نم لیست ورک منګ خپل منګور تل خپل په یګ خپل خو خو باندې څه کوم شعر اوړ ما غ منګ قبول کړ. باز کورنۍ دي اول ور کې بیا نو دسې شرطونه پیږدي و په واده کې ډېر مصرفونه کوي ډېر خلک راغواړي داسې یو کارونه کوي چې بیخي نو بیا هغه نجلۍ ته مشکل پیدا شي آینده ژوند کې. موږ مې چې اندرور ورکړه وادم کړه اوس داسې هغه ښه ژوند لري ډېره خوشحاله ده. خسرګنۍ له موږ نه ما نجلۍ نه ټول داسې ښه خوشحاله بعضې کورنۍ دي آینده نجلۍ آینده ته نه ګوري د لورې مقصد هر شی چې مخې ته راغلم هغه کوي دا واخله او دا وکړو دا دا خو ډېر بد کار ده.
په ځینې وختونو کې ډیری کورنۍ داسې فکر کوي چې د هلک کورنۍ دې د دوی هر غوښتنه پر ځای کړي، ځکه چې دوی هم سیالي او شریکي لري، خو دې ته هیڅ پام نه کوي چې لورې د بې ځایه دود په خاطر په خپل نوي کور کې رنګارنګ خبرې زغمي. دیني عالم محمد الله سیدزاده وایي کله چې یوه کورنۍ له بلې سره دوستي کوي نو ډیر کوښښ دې په دې وشي چې لګښتونه ډیر کم وي، او د نجلۍ کورنۍ دې هم داسې نه کوي چې په مختلفو بهانو د هلک په کورنۍ مصارف ډیر کړي چې دا یو ناروا کار دی.
کله یو کورنۍ غواړي چې له بلې کورنۍ سره خپل دوستانه اړیکې ټینګې کړي، هغو ته پیشنهاد د دوستۍ کوي. کله د دوستۍ مزای سره ټینګیږي په دې باندې د ډېر کوښښ وشي چې په هغې کې له اضافي مصارفونه په کلکه ډډه وشي، ځکه حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښه نکاح هغه ده چې په هغې کې مهر کم وي. یعنی اعتدال باید په نظر کې ونیسي، له اصرافه باید ډډه وشي. خدای پاک موږ ته په قرآن عظیم شان کې وایي چې اصراف مه کوئ، ځکه چې اصراف ښه کار نه دی. نو دا هر کورنۍ ته علال خصوص د لور کورنۍ ته دا لازم یا ضروری ده چې له اصراف نه په کلکه ډډه وکړي. بل دا ده چې کله چې د دوستۍ هغه اصول منل کیږي، یعنی دواړه د خپل په منځ کې په یو توافق رسیږي، بعد له هغې نه د جلۍ کورنۍ د هلک پوره کورنۍ باندې زور راوړي، یا له هغوی سره کش کوي، یا بعضې بانی ورته نیسي د دې په عنوان چې خرڅ پې جګ کړي، یا دا چې هلک باندې هغه بوج زیات کړي. نو دا هم د اسلام نظره چندان ښه کار نه ده. دوستي ده په دوستۍ کې باید چې تعادل په نظر کې ونیول شي. کله واده صورت نیسي، نکاح عقد صورت نیسي، جنۍ خپل خسرګنۍ کې راځي، نو په هغه ځای کې په دې باندې ځینې زور زیاتي کېږي. د دې په عنوان چې تا پلار یا د تا پلارګنۍ له موږ نه ډېرې پیسې اخیستي، موږ یې ځورولي یو، نو موږ هم باید تا وځورو. دا نه د انسان له لحاظه، نه د اسلام له لحاظه دا ښه کار ده، ځکه چې هغې کې نه د هغې جنۍ ګناه ده، نه په هغې کې دا داخله ده، او نه دا غواړي چې د دې ژوند تریخ شي. فلهذا د دې د هغو کړنو یا د هغو په حساب له شریعت او له انسانیت د لرې کارونو جزا باید جلی ته ورنه کړ شي. هغه د دې کورنۍ غړي کیږي، دا جنۍ د خپل د کور یاوز وګڼي او له هغې سره نیک او ښه سلوک وکړي.
په پای کې د ښځو چارو وزیر دلبر نظری وایي چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده او تر ډیره ناوړه دودونه پکې حاکم دي. موږ نشو کولای چې دا دودونه یو دم له منځه یوسو او په دې برخه کې ډیر کار ته اړتیا شته.
اول خو افغانستان یک جامعه سنتي هست. ما بسیار
لومړی دا چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده. موږ ځینې داسې ناوړه دودونه لرو چې یو دم نشو کولای له منځه یوسو، خو موږ خپل کوښښ کوو. زموږ وزارت او اړوندو ریاستونو ته هره ورځ د ښځو د ستونزو په اړه ډول ډول قضیې راځي چې موږ ورته رسیدګي کوو، خو ځینې قضیې بیا زموږ له توانه پوره نه وي. د ښځو وزارت یوه عمده دنده دا ده چې خلکو ته د ځینو ناوړه ذهنیتونو په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. موږ ډېر کوښښ کوو چې خپل کارونه لرو پرتو سیمو ته وغځوو، خو اساسي خبره دا ده چې تر څو چې د خلکو اذهان روښانه نه شي موږ به دا ډول ستونزې ولرو.
ذهنیت سازی نشوه، ذهن مردم روښانه نشوه، ما یې نوي مشکلات را درو.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا. که غواړئ مختلفونه راوستوي د پوسټ باکس پته مو دادی، په کابل کې 1411، هرات کې 1420، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 1000، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ. azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري.